السلام علیکم. نن سیشن بده د مرغومی یا جدی اومه د دسمبر میاشتې اتیوشتمه د مازیګر د څلور بجو په دې خبرونه کې اوري. کابل کې غنو شوزو نن د هغه څه پاک سلامل کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیری چلند او ټولنیز بی عدالتی بولی لاریون وکړ. د میدان ښار له پخواني ښاروالي سره د شوزو د لاریونونو پر موضوع غږېدلی یو.
ښځې ته کله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کېږي او حالت مو له بدو بدتر شوی او حتی افغانستان د ښځو لپاره په لوی زندان بدل شوی.
په خوست کې د پخواني حکومت د وژل سویو سرتیرو پر یتیمانو د ترکیې مرستې وویشل شوې. نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. نوریاس نوری دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د طالبانو د حکومت توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د هند بالیوډ د سینما مشهور ستوری سلمان خان د مار له چلو وروسته شپږ ساعته په روغتون کې تیر کړل. د خبرونو تفصیل. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د طالبانو د حکومت توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ. لاریون کوونکو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول.
ما ازادي میخواهیم، ما کار میخواهیم، ما نان میخواهیم.
یوې معترضې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو کسانو ورسره تاوتریخجن چلند وکړ او همې ډزې وکړې. د میرمن صدیقي په خبره یو شمېر ښځې په دغو ډزو کې ټپیانې شوې هم دي. تر اوسه د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. پرون هم یو شمېر ښځو په یوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس په دې وروستیو کې ویلي چې طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلن نه دی کړی. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان ورونه یې د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړي دي. څارنوالانو ویلي چې د څلور دېرش کلونو په عمر قرباني چې د دو اولادونو مور و پنځه میاشتې مخکې په دې خاطر چې د ښځو د چلند له سختو مقرراتو څخه چې د افغانستان په ډېرو برخو کې نافذ د سرغړونه کړې وه وژل شوې ده. وژل شوې ښځه له خپل افغان مېړه مخکې جلا شوې وه. د جرمني پر رسنیو کې په خبرو شوو تصویرونو کې ښکاري چې د 25 کلونو په عمر دواړه ورونه چې یو غټ بکس ورسره دی د برلین ساوت کروز د اورګاډي تمځای ته وړي. دواړه ورونه د اګوست له څلورمې راهیسې په توقیف کې دي. سپینه ماڼۍ وایي امریکا یو روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت د شورا یوه ویان فرانس پرس او رویترز خبري اژانسونو ته ویلي چې دا خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر مسلو ورټولې وي. دغه ویان ویلي کله چې موږ خبرو ته سره کینو روسیه کولی شي خپلې اندېښنې د میز پر سر کېږدي او موږ به هم د روسیې د فعالیتونو په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړو. د دې ویان په خبره ځینې برخې به وي چې پکې وکولی شو پرمختګ وکړو او ځینې نورو کې ښایي اختلاف ولرو. دا د ده په وینا د ډیپلوماسۍ یو جز دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوب نن تاس خبري اژانس ته د دغو خبرو نیټه تایید کړه. ویلی دی چې دغه خبرې به د اتریش په پلازمینه جنیوا کې وشي او هیله یې وښوده چې د امنیتي تړونونو پر هغو مسودو چې مخکې واشنګټن ته استولي بحث وشي. ټاکل شوی د امریکا او روسیې تر دواړو خیزو خبرو دوه ورځې وروسته د جنوري په 12مه روسیه د ناتو له چارواکو سره هم غونډه ولري. د لیدنو کتنو کې به لویدیز قدرتونه له روسیې وغواړي چې د اوکراین سرحد ته نږدې پوځي تحرکات ودروي او روسیه به دا غوښتنه مطرح کړي چې ناتو د اوکراین، ګرجستان او یو شمېر نورو هیوادونو ملاتړ پای ته ورسوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرحه خبره کړې چې له مخې دی تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. لوکاشنکا ویلی چې د اساسي قانون د تعدیلاتو دا طرحه به د 2023 کال په فبروري کې ټول پوښتنې یا ریفرندم ته وړاندې کړي. دا طرحه پرون د دسمبر په 28 د بیلاروس د دولتي خبري آژانس بیلتا لخوا راپور ورکړ شو او د ولسمشرۍ په ویبپاڼه هم خپره شوه. لوکاشنکا داسې مهال په اساسي قانون کې د بدلون هڅه کوي چې په دې هېواد کې د 2020 کال د اګست میاشتې د انتخاباتو لانجه لا نه ده هواره شوې. نوموړي ځان په دغو انتخاباتو کې د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړی خو سیاسي اپوزیسیون ورسره مخالفت څرګند کړی او هغه یې له درغلۍ ډک بللی دی. د جرمني پولیس وایي سږکال 1000 ناقانونه کډوال یوازې د پولند پر سرحد دغه هیواد ته راوښتي دي. اروپایي ټولنه وایي د بیلاروس رژیم له خپلې خاورې په استفادې دغو کډوالو ته د اروپا د تګ زمینه برابره کړې ده. په دغو کډوالو کې چې د پولند له پولې اروپا ته اوښتي دي، افغانستان، منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د جرمني پولیسو پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل د دغو کډوالو شمیر اوس کم شوی دی. د دوی د معلوماتو له مخې روانه دسمبر میاشت کې یوازې 400 تنه له دې لارې ورغلي، حال دا چې په اکتوبر او نومبر میاشتو کې دا شمېر 8000 و. او د هند بالیوډ د سینما مشهور ستوری سلمان خان د مار له چیچلو وروسته شپږ ساعته په روغتون کې تیر کړل. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې سلمان خان ویلي چې د دوشنبه په ورځ د خپلې زوکړې د شپږ 50 کلیزې له لمانځلو مخکې 2 ځلې مار چیچلی دی. سلمان خان زیاته کړې چې هڅه یې کوله مار ممبئی ته نږدې له خپل کوره وباسي چې د وچچه. د هغه په خبره مار په مسون ډول ځنګله ته لیږدول شوی. د هغې څېړنې له مخې چې تیر کال خپره شوې په هند کې د مار چیچلو له امله هر کال شاوخوا 8500 کسان مري.
خبرونه مول ازادي ایرادیان اوریدل په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او دقیقي کېدون کړي. په کابل کې ځینو شوزونو د هغه څه په خبرګون کې چې دوی توپیری چلند او ټولنیز بې عدالتي بولی لاریون وکړ، خو لاریونوال وایي چې طالبانو پر دوی ډز کړی چې په نتیجه کې شپږ تنه شزې ټپیان سي بي. لاریون کوونکو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول او غوښتنه کوله چې قانوني حکومت دی جوړ سي. جزئیات په دې راپور کې.
دا په کابل کې د یو شمیر لاریون کوونکو خوځو غوونه دي چې نن یې د دوی په خبره د نابرابرۍ او توپیری چلند د مخنیوي په موخه پورته کړل. دوی د کار، ډوډۍ او ازادۍ غوښتنه کوله، خو وايي د همدې غوښتنې له امله د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شوي. له دوی یوې لاریون کوونکې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرې ډزې کړي او یو شمیر مېرمنې یې ټپیانې کړي.
ځینې کسان چې غوښتل په لاریون کې ګډون وکړي هغوی ته اجازه ورنه کړه چې په اصلي ګروپونو کې یو ځای وشي، او هغه اصلي ګروپونه چې وو د هغوی په سر کې هم ډزې وشوي او هغوی ته اجازه ورنه کړه چې خپل لاریون مخته بوزي.
ظریفه احمدي چې غوښتلې د لاریون کې ګډون وکړي ازادي راډیو ته وویل طالبانو یې مخه ونیوله او پر دوی یې ډزې وکړي.
طالبانو د لاریون مخه ونیوله، موږ ته اجازه را نه کړه چې له دې مدني لاریون سره یو ځای شو. پر ښځو یې ډزې وکړې او خبریالان یې هم بندیان کړل.
په ټولنیزو رسنیو کې هم په کابل کې د ښځو له ننني لاریون یو خبره شوې ویډیو کې له لاریون کوونکو یو مېرمن وایي طالبان د دوی له خالي لاسونو ویره لري ځکه دوی ځپي.
موږ یې نن وځپلو، زموږ له خالي لاسونو ویره لري. موږ ازادي غواړو، کار کوو او ډوډۍ غواړو.
د طالبانو له حکومت مو د خزو د ننني لاریون د غښتونو او له دوی سره د شوي تاوتري خالي پاړه پختره وکړه، خو وایاندویانو یې ځواب را نه کړ. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان په کابل کې د خزو د یو لاریون مخه نیسي او له خزو سره د تاوتري خالي راپورونه تخپریږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته پیښه شوې او ان اعتراضي غونډو او لاریونونو ته تللي د خبري پوښښ لپاره خبريالان هم وهل شوي، تکول شوي. د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې دا لاریونونه پیل شوي او خزې پکې د خپلو حقونو د خوندیتوب غږ پورته کوي. پرون هم یو شمیر نورو خوځو په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې خوځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. دوی چې ځانونه د سیاسي مشارکت په نوم د یوې شبکې غړې پیژندلې، دا ځل په کابل کې په یو نامعلوم ځای کې په یو کور کې راټول شوي وي او ټینګار یې کاوه چې له ټولنې څخه د خوځو څنګ ته کول د ټولو انسانانو د څنګ ته کېدو په معنا دي. دوی په حکومت کې د سیاسي مشارکت غوښتنه کوله. د دغه خوځو شمیر چې 40 تنو ته رسیده ټولو په یو خلو دا شعار ورکوي چې له ټولنې د خوځو او نجونو حذف ناممکن دی. دا په داسې حال کې چې طالبانو د خوځو پاړه یو شمیر نوي اصول هم وځ کړی چې پراخ خبرګونونه راپورته کړي. لدی اصول یو له محرم پرته په لری واټن سفر کولو بندیز دی چې د بشري حقوقو د سار سازمان د خوځو د زندانی کېدو په معنا بللی. طالبانو قدرت ته رسیدو وروسته لشپګم ټولګي پورته د خوځو پزدا کوړه او تر خوای په کار بندیز لګولې خوای ژر به بیرته اجازه ورکړي. هغه ژمنه چې د څلور میاشتو له تیرېدو وروسته لا هم عملي شوې نه ده. له دې سره په خوا کې طالبان وایي د خوځو حقونو ته ژمن دي او د دې ژمنتیا د خودو لپاره د خپل مشر ملا حبت الله هغه فرمان ته اشاره کوي چې د خوځو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې خپور کړی. هغه فرمان چې منځپانګه یې په نکاح او خوځو ته په میراث ورکولو محدوده ده، خو د خوځو د زده کړو او کار په اړه پکې هیڅ یادونه نه ده شوې.
ومردل چې په کابل کې یو شمېر ښځو د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي نن لاریون وکړ. پرون هم ځینو ښځو په یوې اعتراضي غونډې کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي. د میدان ښار له پخواني ښاروالي ظریفي غفاري څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت ولې د ښځو د لاریونونو او اعتراضونو مخه نیسي.
خزی د دویم نسل په توګه د افراطی او مردسالار افکار ترمنځ سر شوی او مذهبي ډلې د خزو له سیاست او تعلیم نه نهایت ویره لري چې که تعلیم یافته شي میرمنې نو اولادونه یې د دین په بازار کې د جګړې خوراک نه کیږي. تاسو په وښکاره ډول وینئ چې کوم اعلامیې کوم برنامه چې په کابل کې بالخصوص د متقیخان لخوا او د تعلیم او تربیه د ادرسونو نه د لوړو زده کړو ادرسونو نه صادریږي، د دوی بیخ او ریشه بیرته هماغه د پاکستان انټلیجنس او استخباراتو ته راګرځي. تاسو په دې پوهیږئ چې هر کله چې دا خلک پاکستان ته یو سفر وکړي لاغه خوانه نوي نوي اډرونو سره راشي. څه وخت مخکې پاکستان ته د طالبان لوړو زده کړو وزیر سفر کړی او بیرته چې راغی ویلي چې مونږ بورسونه د پاکستان نه راوړي او د دې ترڅنګ مو چې بورسونه راوړي ښځې او نجونې او نارینه یا ښځې او نارینه په ګډو هغو کې زده کړې نشي کولی او مونږ مالي امکانات نه لرو چې د دوی صنفونه او امکانات بیل کړو نو دوی دې منتظر پاتې شي. دا هغه لوبه ده چې په نویمو کلونو کې هم د طالبانو دغه پالیسي په همدې توګه و. تاسو پوهیږئ په هغه ټولنه کې چې میرمنې تعلیم یافته شي په هغه ټولنه کې چې د میرمنو لپاره کاري فضا انساني فضا آماده وي هغه ټولنه کې هیڅ یو د ټولنې غړی بیا د دغسې افراطي او تروریستي خلکو د خوراک سبب نه کیږي او پروګرامونو او برنامو د خوراک سبب نه کیږي.
شزی په تیر حکومت کې هم له ځینو ستونزو سره مخامخې وې. تاسو یې ښکاره بیلګه واسطه چې له ډول ډول عکس العملونو سره په خپله کاري موده کې مخامخ سوی، څه فکر کوئ چې هغه ذهنیت تر پخوا اوس ډیر بدل سوی دی او ډیر حاکم سوی، که فکر کوئ چې دا هماغه د ټولنې ذهني واقعیت دی؟
د پخوانی حکومت چارواکو د ښځو بنسټیز فکري او سیاسي ازادۍ ته کار ونه کړ او هر څه نمایشي و، اما دومره فرصت هم موجود و چې د تهدیداتو سربیره د اعتراض کار او سیاست حق مونږ درلود. خو دلته په امارت کې مونږ همغه هم نه لرو. ښځې ته کله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او حالت مو له بدو بدتر شوی او حتی افغانستان د ښځو لپاره په لوی زندان بدل شوی. په جمهوریت کې هم سنځوي، دا په دې معنی نه دی چې کچېری جمهوریت کې سنځوي نو دا نوې حکومت چې د میلیونونو افغان بیګنا انسانانو د لکونو نظامی سرتیرو او په سلګونو لکونو نورو هڅو زیار او شهادتونو وینو قربانیو اوس د غزای ته رسیدلی او زه هم واخلو هغه سره برتلک او وای چې هغه بد و نو مونږ هم ولې باید سم. دا دلیل نشي کېدی تا کاغه بد و هم هڅه باید پدې وشي چې دا باید سم شي، دا باید منظم شي. د دې لپاره د اوسنۍ نظام دلته بس باید ټول پام دی کې وی چې اوسنۍ نظام څه کوي، اوسنۍ نظام چیرې روان دی، څه غواړي وکي. آیا غواړي لا هم د پردو په جګړو کې دا ولس او دا وطن وسوځوي؟ آیا غواړي لا هم د اګوړه خټکو د حقانی مدرسو مرکزونو اساسات او ډرونه په مونږ پلی کې؟ او یا هم غواړي چې دلته واقعا د انسانانو لپاره څه ناڅه د انساني ژوند امکانات برابر کی او هغه سنبال کی؟ کچیرې دغه دوه سوالونه حل شي نو زه ډاډه یم چې وضعیت به سم وي. خو په دې د اوسنۍ حکومت د هم پوه شي چې لکه څنګه چې تیر نظام کې هر خزه لمانه نیولې بیرته تر ما پورې د خپل حق لپاره غږ پورته کړ. دا افغانستان د نویم کلونو افغانستان نه دی. دلته به بیا خزی غږ پورته کوي، دلته به بیا خزی سر پورته کوي، دلته خپل حقونه بغواړو، ځکه چې دا وطن څومره چې د نارینه و دی هغومره زما هم دی، زما د مور هم دی، زما د خویندو هم دی، څومره چې زما د پلار او زما د ورونو او زما د ژوند د شریک دی. طبیعي دی چې په دې رقم مخته نه ځي که دوی واقعا غواړي چې حداقل تیرو ناوړو کړو نه په در اخیستلو سره غواړي دا ځل حداقل د افغان ولس لپاره، د افغان وطن لپاره سوچو کې ښځو لپاره کاری ازادي، انساني ازادي، د تحصیل حق، د تعلیم حق، دا خو چې تر څو په ښځو کې ساشته دا په افغانستان کې غوښتل کېږي او دا اعتراضات به ادامه لري.
هغه ښځې چې اوس خطرونه پر ځانونو مني او لاریون یا هم اعتراض تر ووځي، د دوی دا حرکت څه فکر کوي چې کوم ځای به ونیسي، د کوم تغییر سبب به سي؟
بلکل، خزی چې خطرونه په ځان مني او اعتراضونو ته راوځي، دوی نه یوازې دا چې تاریخ جوړوي، بلکې دا چې خپل نسل ته کار کوي او د نسل ژغورلو ته کار کوي، چې دا لوی ویاړ دی. او زه هم ویاړم چې د دوی له نسل نه یم، زه ویاړم چې د دوی له جملې نه یم. د ازادۍ لپاره جګړه او مبارزه که په زندان وي، که په سړک کې وي او کور کوي او کارځای کې وي، ضرور ځای نیسي. تاریخونه ګواه دي چې زموږ د ولس او نړۍ مشرانو، خاصتا ښځو، له زندانونو نه په سیمه کې د خپلواکۍ خوځښتونه رهبري او د بریا تر سرحده رسولي. او موږ هم پر دې باوري یو چې کدار وي او که زندان، که شرنګهار د زولانو، خو موږ به د خپلې خپلواکۍ سندرې وایو. افغان ښځې د وطن 14 میلیونه نه ډېر نفوس تشکیلوي. د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوږوي او تر هغې به خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوند ملالې تاریخونه بیا راتازه کړو. موږ په طالبانو غږ کوو آخر کې چې تاسو په ډار اچونکو برنامو موږ نشئ ماتولی، ځکه موږ شاته د ګرځېدو برنامه نه لرو. ښه به دا وي یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو تر څنګ ولس او وطن ته په ګډ کار وکړو.
د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاری وه. په کابل کې ځینو ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیري چلند بولي لاریون وکړ. پرون هم ځینو ښځو په یوې اعتراضي غونډې کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د جمهوری نظام تر نسکورېدو او د طالبانو واک ته رسېدو سره په زرګونو ځوانان چې له بهرنیو پوهنتونونو څخه یې تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي وه، له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو له کبله هیوادونه د دوی د بورسونو برېښنالیکونو ته ځواب نه ورکوي. دغه محصلان پر نړیوالې ټولنې او طالبانو غږ کوي چې لوړې زده کړې دي، د سیاست نه قرباني کوي. دا په اصل کې دی چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې دغه وزارت په پاکستان کې ځوانانو ته د زده کړو د زمینې برابرولو لپاره کار کوي. نور په دې راپور کې
مریم جامی یو کال وړاندې په امریکا کې د فولبرایت سکالرشپ لپاره غوښتنلیک ورکړی و او د سکالرشپ لومړی او دویم پړاوونه یې په بریالیتوب سره ترسره کړل، خو د جمهوري نظام د سقوط له امله یې اوس د دې زده کړو برخلیک نامعلوم دی. هغه چې د فولبرایت سکالرشپ ګټلو لپاره یې ډیر کلونه زحمت ایستلی و، دا خوب یې اوس له ننګونو سره مخ سوی دی. مریم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د سکالرشپ په برخه کې نور پرمختګ نه دی سوی او دوی ته ویل شوي چې فولبرایت سکالرشپ برخلیک به تر هغه وخت وځندېږي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي.
زه د وروستیو بدلونونو له امله اغېزمنه شوی یم. زه له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوم چې زده کړې له سیاست سره ونه نښلوي او اجازه ورکړي چې د بورسونو د غوښتونکو پروسه په عادي توګه مخې ته ولاړ شي.
په افغانستان کې هر کال د مریم په څیر زرګونه ځوانان له هیواد بهر د سکالرشپونو غوښتنه کوي. په همدې حال کې له افغانستانه بهر سر د سکالرشپونو لپاره د ځینو ځوانو افغانانو د غوښتنې پروسه لا پای ته نه و رسیدلې چې حکومت د طالبانو لاس ته ورغی، خو په دغه هیواد کې د نظام بدلون اوس د بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. بدلون اوس د دغو ځوانانو انتقال تر نامعلومې مودې پورې ځنډولی دی. صفی الله خپلواک هند ته د ماسترۍ دورې د زده کړو لپاره چمتووالی نیوه، خو د ده د زده کړو د پایل پروسه هم له ستونزو سره مخ شوه. ښاغلی خپلواک هیله لري چې زر تر زره د ژورنالیزم او ارتباطاتو په برخه کې د ماسترۍ لپاره هند ته واستول سي.
زر محصلین چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نسو کولای سي لار سوال ته سفر وکړي، ځکه د هند ایواد لخوا هم هیڅ برنامه مکتنسته او د افغانستان د اوسنۍ بهرنیو چارو وزارت څخه هم موږ هیڅ برنامه نه لري.
بلخوا وخت د طالبانو پر رسیدو سره په بیلابیلو هیوادونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین هم بل بې سرنوشتۍ سره مخ دي. فائزه ابراهیمی په یوه هندي پوهنتون کې د ارتباطاتو په برخه کې د ماسترۍ زده کړې کوي، خو د طالبانو له ویرې او د ښځو پر فعالیتونو د بندیزونو له امله افغانستان ته د ستنېدو هیڅ اراده نه لري. هغه په هند کې له یو شمېر نورو افغان محصلینو سره کار کوي چې د هند حکومت وهڅوي چې د دوی ویزې تمدید کړي.
د یوې محصلې په توګه تر څو چې د هغو ښځو او خلکو لپاره چې په بهر کې زده کړې کړې وي شرایط بدل شوي نه وي او حکومت د هغوی لپاره انعطاف نه وي ښودلی او اجازه ورنه کول شي چې کار وکړي، تر هغې پورې زه افغانستان ته د راستنېدو هیله نه لرم.
په داسې حال کې چې افغانستان ته ډېر سکالرشپونه ځنډول شوي یا لغوه شوي دي، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی ویلي دي چې په راتلونکي پسرلي کې له افغانستان سره د 1500 برسونو ژمنه شوې ده. ښاغلي حقانی د یکشنبې په ورځ ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی له نورو هیوادونو هم د تحصیلي برسونو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي.
پاکستان هر کال افغانستان ته زر سکالرشپ ادا ورکولو، درې کلونو لپاره دوی درې زره سکالرشپ په نظر کې نیولو. زمونږ سفر په نتیجه کې دوی د هر کال لپاره 500 سکالرشپونو کې اضافه دا وکړه.
خو دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د دغو بورسیو غوښتونکو د خپلو زده کړو د بې برخلیکه پاتې کېدو له امله په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته اعتراضونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څلور میاشتې تیریږي، خو هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو مریم جامی او صفی الله خپلواک له بهرنیو هیوادونو غواړي چې د افغان ځوانانو د بورسی پر ورکړې محدودیتونه ونه لګوي او تر څنګ یې د زده کړو د بورسیو شمیر هم زیات کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 45000 نوی مندل شي.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او درویشت دقیقې سوې. ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خوست په صبرای ولسوالۍ کې د جمهوریت د پخواني نظام او د طالبانو په لیکو کې د وژل سویو پر یتیمانو د ترکیې یا د یوه بنسټ لخوا مرستې وویشل سوې. د مرسته ترلاسه کوونکو د طالبانو له حکومت او نور ملي او نړیوالو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د هم کونډو یتیمانو ته په یو ډول مرستې وویشل سي. تر دې مخکې هم د خیریه بنسټونو لخوا په ورته توګه په خوست او نور ولایتونو کې دا ډول مرستې ویشل سوي دي. نور حال په یو راپور کې.
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تیر نظام او د طالبانو پولیکو کې د وژل شویو کسانو یتیمانو ته نقدي او د ژمنې توکو مرستې ورکړل شوې. یادې مرستې د صبری او یعقوبی په ولسوالۍ کې د څلورو نږدې ولسوالیو صبری او باکس ځازی میدان ترزیو او علي شیر او اړون 515 او یتیمانو باندې وویشل شوې. په خوست کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس مولوی عبدالرحیم آزاده راډیو ته د یادو مرستو د څرنګوالي په باب وویل.
د هر ولسوالۍ نه مونږ هغه کسان روخواستي چې هغه په امارت کې یتیمان شوي دي، هغه کسان چې هغه په جمهوریت کې یتیمان شوي دي، دا ټول موجود دي. صبرایو کې مثلا مونږ 2500 هغه یتیمان دي یا امارت لرو او 100 کسان یتیمان دي هغه لرو دي جمهوریت لرو. او داسې دي زمونږ په ولسوالۍ کې منګه اوس وروسته لاس دولس کسونه تیمند امارات او څلوي کسونه هغه جمهوریت درخواسته
بلوري ته هغه یتیمانو چې مرستي تر لاسه کړي د دې اقدام نه خوشحالي څرګنده کړه او د طالبانو همدارنګ نورو خیریه ملي او نړیوالو بنسټونو څخه د دا ډول مرستو د دوام غوښتنه وکړه ولی خان هغه ماشوم دی چې د تیر حکومت د ملي اردو پولیسو کې پلار وژل شوی او اوس مهال د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي
زه چې غرته سم وزیران له مرسونو مې خوښ دي هغه نور مرشرون ورونه نه لرم اسلامي مراد چې دا د افغانستان کې کوم اتمون دي دا څه کوم حق ده
د پخوانی نظام د ملي اردو د یو بل سرتیری زوی محمد فهیم وایي د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې دي
موږ ټول په یو جمهوریت کې مات شو اردو کې اوس موږ د همکاري وکړو چې موږ سره مرستې وشي امارات نن دا غوړو چې موږ سره کومک وکړو
منصور هغه ماشوم دی چې پلار د طالبانو په لیکو کې وژل شوی نو موړی وایي د پلار یوازینی زوی دی او غوښتنه یې دا ده چې په یتیمانو کې فرق ونشي او د ټولو په یو ډول لاسنیوی وشي
زما پلار په امارات کې خپله دنده جاری ساتله او زه د هغې یوازینی زوی یم نه مې خور شته او نه کومه ورور لرم کله چې زموږ پلار مړ کېده زه د درو میاشتو وم اوس مې خپلې زده کړې تر یو لسم سیم پر رسولې دي د جمهوري نظام کوم بچیان چې هغه ملامت نه وي امارت اسلامي نه مې غوښتنه ده چې هغوی سره پوره پوره همکاري وکړي که هغه د پیسو وي او که هغه د بل څه شي همکاري وي
په خوست کې داسې مهال د جمهوریت د تیر نظام او طالبانو له یو شمېر یتیمانو سره څه ناڅه مرسته کیږي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو خپل کلنی معاشات نه دي ترلاسه کړي او د دوی په وینا چې تر بل هر وخت یې ستونزې ډېرې شوي دي
هغه شېبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شېبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي سکار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما دوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته مرتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دند پسی ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41
ازادي رادیو ته غوږ یست که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ ژغ په ژوندۍ بڼه دغه شیبه د ازادي رادیو د ویب سایټ له لارې اوریدلی سئ azadiradio.com یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی ته ورتللی سئ دا خپرونه تر 15 بجو دوام کوي
ستاسو له پیغامونو
نن نظر محمد دی ارغنداب لسوالی سره پیغام پیژدم موږ د طالبان د لورڅو چارواکو سره د هله اوازه ده چې مکتبونه یې لکه د ارغنداب لسوالی کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل نو څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول په دې چې په مکتب کې ماشومان زده کوونکي درس وایي او حیوانان وزي نو وزي نو موږ دا فایش کوو چې درته مکتبونه لاس او کمینار او که ښځینا مکتبونه یې باید لاس او د نړیوالو سمدا خوایسي چې باید طالبان ته هیڅ په مطلقه توګه نه وپېژندل شي څنګه دې مکتبونه اعلان کړي او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو ایران د بیرغ موږ غواړو موږ خپل بیرغ نه غواړو ټول سر ګرځن بیرغ هله ایام څنګه دا د خدمت پیغام نشر شو او سلام نن خو په دې کې راځم د جهاد پر سوالي تر څو چې کومه ستې په ټول محترم یې تونه طالبان مشران څنګه دا ایلو ورزه ده چې موږ چې د افغانستان تر ازي خپل د نظارت لاندې راولې ځکه چې دا مرسي په دا شکل یې فل کې دي چې یو د ستري جوړي دي او ته یا د ستري په نامه باندې کوم مسلمان چې نن خپل کړی یا مسلمان غایب یا تلیفون کار نه کوي یا د کوم شماره ورته سره طرف د ستري باندې د مستاپ چې دا خلک راځي چې را باسي په دا باندې دې تا کې وساره نه وکي چې ټول څه د شي مستحق خو غوړي چې هغه راغو خو د پاره راغلی وي
زه د خوست ولایت نه تماس شویم. دلته مرسته چې راغلې ده ټول د شتمن والا سره مرسته کېږي، واسطاداران سره مرسته کېږي. څوک چې دلته پېژندګلي لري هغه مخته کوي، او هغه ملکان چې مخکې خاینانو اوس هم هغه ملکان خپل کسان خپل غړي ثبتوي او نمونه ورکوي، او غریبان بېچارهګان ټول پراته وي دغسې سړک په غاړه او تورو کې زارۍ کوي چې مونږ ته مرسته را ورسېږي. دا شتمن دي، شتمنو ته یې ولې ورکوئ؟ څوک یې خبرې نه اوري. له تاسو نه هیله کوم چې دغه پوښتنه وکړئ چې دا ولې داسې کېږي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره د دې خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 سوې. مخکې تر دې چې نور مطالبو ته ورسو، د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نورینه.
په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی یې د طالبانو د حکومت توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ. لاریون کوونکو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان وروڼه د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسما تورن کړي دي. سپینې ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10 پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورایو ویان فرانس پرس او رویترز خبري اژانسونو ته ویلي چې دا خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر مسلو ورټولوي. د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرحه خبره کړې چې له مخې دی تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. د جرمني پولیس وایي سږ کال 1000 نه قانون کډوال یوازې د پولند پر سرحد دغه هیواد ته راوښتي دي. او د هند بالیوډ د سینما مشهور ستوري سلمان خان د مار له چچلو وروسته شپږ ساعته په روغتون کې تېر کړل. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې سلمان خان ویلي چې د دوشنبه په ورځ د خپلې زوکړې د 55 کلیزې له لمانځلو مخکې 2 مار چچلی دی.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واوري. تفصیلی د آزادی رادیو پر ویب سایټ لوستل سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دو او نيزه پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرام خو ترغه مخکې د نن ورځې سپورتي خبرونه خبريږي.
د طالبانو حکومت په بلخ ولایت کې له ورزشي کلبونو غوښتي چې د اسلامي اصولو په پام کې نیولو سره د فعالیت وکړي. د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست یو پلاوی نن په مزار شریف کې لزینو ورزشي کلبونو لیدنه وکړه. په خبرپاڼه کې راغلي چې پلاوی د بدني روزنې او فټنس له کلبونو څخه د لیدنې پر مهال له دوی غوښتي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د فعالیت وکړي. د بدني روزنی او ورزش ریاست وایي چې په راتلونکو کې به هم د ورزشي کلبونو د فعالیت او جوازونو د څیړلو لړۍ دوام وکړي، خو په خبر پاڼه کې د کومو اصولو په اړه چې ویل شوي باید مراعات شي جزئیات نه دي ورکړل شوي. سالی محمد محمدی د کابل سنوکر سیالیو اتلولی وګټله. د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته ویل د سنوکر لومړی پړاو سیالۍ چې د 55 ورزشکارانو په ګډون په کابل کې پیل شوې وي نن پای ته ورسېدي. دغه سیالۍ چې 3 مخکې په اوپن یا پرانیستي بڼه پیل شوې وي د کابل له ټولو سنوکر کلبونو څخه ورزشکارانو پکې ګډون کړی وو. سالی محمد محمدی وکړی شول د دغو سیالیو اتلولی وګټي، او رئیس خان سنزی، علی احمد یوسفی او نوید نادری په ترتیب سره دویم، دریم او څلورم ځایونه خپل کړل. د دغو سیالیو د ترسره کېدو هدف د سنوکر ورزش وړیده او د ورزشکارانو هڅول بلل شوی. او د فوټبال په اروپایي کلبونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو په دوام دغه ویروس د بارسلونا کلب ته هم ورسید. د بارسلونا کلب خبر ورکړی چې دغه کلب د دوو پیژندل شویو لوبغاړو کلمنت لنګا او دینی آلوس د کورونا ویروس ټیسټ مثبت ختلی دی. کلمنت او دینی د بارسلونا لوبډلې په دفاعي لیګه کې لوبه کوي. بارسلونا کلب ویلي چې د غدول لوبغاړي به تر نغېدو او د کرنټین تر ټاکلې نیټې په ورزشي فعالیتونو کې نه راڅرګندېږي.
افغان خزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ زده کړه چې هر انسان په ژوند کې ګڼې ستونزې حلوي د ښځینه او نارینه وو دواړو حق دی، خو د بیلابیلو عواملو له وجې یو شمیر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنګ، جګړې، کمزوری اقتصاد، په لرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولی شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
یوه ښځینه استاذه نه درلوده، دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي، هغه کله چې جلکۍ وتم نمسیم ته ورسېږي هغه مکتب نه یې لرې کړي چې ته سیستر شوې پسې نور زده کړه مه کوې، د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تېره بیا د میرمنو د زده کړې کچه پکې ډېره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2020 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسېده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینهو شمېر 55% او د ښځو شمېر 29.8% و. دا د ښځو او نارینهو د لوست تر منځ لوی توپیر ښیي. له بلې خوا بیا سږ کال له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د لیک لوست وار بند شو چې دې کار په خپله د میرمنو زده کړې ته لوی زیان اړولی دی.
ژوندی مثال به درکړم، موږ تر شپږم صنف ابتدایه لرو درس وایو نجونو کې ټولې په کور ناستې دي، او نه هم موږ داسې ولته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلی کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې، او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه.
په لرو پرتو سیمو کې بیا له پخوا څخه د ناامنیو او د کورنیو د بیځایه قیدګیریو له وجې انجونې ښوونځیو ته نشوای تلی، حال دا چې دوی له لیک لوست سره پوره شوق او علاقه درلودله. د خوست اوسیدونکي عابده وایي چې د ښځینه ښوونکو نشتون بیا د کلیو خلکو ته دا بهانه جوړه کړې چې خپلې لونه ښوونځي ته پرېنږدي.
اوس یوه ښځینه استاذه نه درلوده، نوره په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه هغه استاذانې نه لري، دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي، هغه کله چې جلکۍ وتم نمسیم ته ورسېږي هغه مکتب نه یې لرې کړي چې ته سیستر شوې پسې نور زده کړه مه کوې، د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي. سرپټونې نه لري، هغه رسمي استاذان نه لري، هغه مسلکي استاذان نه لري، هغه رسیدګي نه شي کړی، اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي. بل دغه نارینه چې دي د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نارینه نه ورکوي. نو دوی خو ټول دا غوښتنه لري چې موږ دپاره عیني داسې د مزای کورسونه ابتدایي لیسې جوړې شي چې موږ زده کړې وکړو، خو عیني مشکل په داسې کې دي چې یو د دولتي طرفه امکانات چې دي دوی ته نه رسېږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولی، که نه د هر وخت دا غوښتنه کوي چې موږ باید زده کړې وکړو.
د ښځو لپاره د نیکمرغۍ او کامیابۍ لاره د هغوی لیک لوست دی. باسواده میرمن د کورنۍ په اقتصاد کې، د ماشومانو په سالمه روزنه کې، له چار چاپیر خلکو سره په چار چلند کې تر هغو ښځو وړاندې وي کومو چې زده کړې نه وي کړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر میرمنې له لیک لوست څخه لرې پاتې دي، نو ځکه خو د ژوند په هره برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې میرمنې زده کړې نه دي کړي، له همدې وجې د ګډ ژوند ډېر بوج د ده پر اوږو بار دی.
زمونږ په کورنیو کې نالوستې میرمنو سره موږ ډېر د ستونزو سره مخامخ یو، په صورت کې چې زه نه یم په وظیفه کې، ما مسافر یم، نو کله مې اولاد مری شي یا بل کوم ستونزه شي، نو میرمن نشي کولای چې په ښه او درست شکل یا هغه ډاکټر ته ویسي یا نور مکتب ته ویسي، بل کوم مشکل وي هغه رفع کړي. څنګه پالنه چې لوست میرمنه کولای شي، هغه سینا لوست میرمن نشي کولای، او بل خپل اولاد ته یعنی کومنګ وایو چې لومړی ښوونځی یا مدرسه چې د مور غیږ ده، په هغه صورت کې چې مور لوستې وي نو خپل اولاد په ښه او درست شکل سره روزلی شي، که هغه د قرآن کریم یا د ویدا اول سر نه د مور د یعنی مور ورته ایسته کوي، همدغسې د مکتب یا اولنۍ که حساب وی که اندس نور حروف وی د الف با هغه د مور د نزده کوي او که چیرته مور نالوستی وي نو پیدا شی نشي کولی. په هغه صورت کې چې میرمن لوستی وي نو هغه کولی شي چې په اسانۍ سره ډاکتر ته وی سي یا بل کوم مشکل وي د لوحې په لوستلو کې همداسې په ډېرو مواردو کې بل کوم مشکل وي هغه رفع کړي. او هغه میرمنې چې نالوستې وي په کورنیو کې ورسره خاوندان یا میړونه د ډېرو ستونزو سره مخامخ وي.
د اجمل میرمن له هغو قربانیانو څخه ده چې نه د هېواد وضعیت او نه هم کورنۍ ورته د زده کړې زمینه برابره کړې. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په تیرو کلونو کې پر ښوونځیو حملو او ناسم امنیتي حالات د مور او پلار نه پاملرنې او اوس مهال د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز میلیونونه نجونې د لیک لوست له حقه محرومې کړې دي. خو آیا پوهیږئ چې د میرمنو زده کړې د هغو د کورنۍ او بچو په ژوند کې څومره اثر لري؟ په همدې اکله مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
که چیرته یو ښځه باسواده وي د هغې خپله پوهه د هغې دپاره مرسته کوي چې د دې کورنۍ ژوند مسایلو کې مثبت بدلونونه راځي. یو دویم دا دی چې د دې ماشومان چې دي د تعلیم د درس او د دې دپاره کولی شي چې هغې سره همکاري وکړي او تشویق یې کړي درس ورسره ووایي یعنې کومک ورسره په هر لحاظ کولی شي. دا یوه دویمه مسله چې زموږ په ملک کې چې د وروستیو څلوېښتو پنځوسو کالو کې دغه فقر و بیچارگی په دې وطن کې زیاته دغه شوې ده. نو دغه باسواده میرمن کولی شي چې د خپل نارینه سره څنګ کې په اوږه په اوږه د کورنۍ اقتصاد سره یعنې په ګټه تمام شي. ولې چې یو نارینه فرضاً یو مامور دی ډېر کم معاش لري، هغه نشي کولی شي ماشومان او د کور ټول دغه پوره کړي. هماغه میرمن چې معاش ورسره ولري نو دا د کورنۍ یو دغه پرده خوندی کیږي. که یو زر روپۍ یا لس زر روپۍ یو نارینه معاش اخلي یو په څنګ کې پنځه یا لس زر روپۍ به ښځه، نو هغه کور به هم به اقتصادي لحاظ باندې بسیا شي. او دویم دا دی چې د ماشومانو د تربیې دپاره د تعلیم دپاره د تحصیل دپاره به ورته زمینه برابره شي، د هغې د مکتب د کتابچې د قلم د هر څه ذمواري به. او که چېرته یو معاش وي د نارینه یې هغه هم کم وي، نو هغه ایله د وچې ډوډۍ هغه پوره کولی نه شي. نو باسواده میرمن خامخا په خپله ټولنه کې هم د ځان دپاره ښه دی، هم د فامیل دپاره د بچو دپاره ګټور تمامېږي.
بله، او دا خو د هغې میرمنې ګټې وي چې لیک لوستې کړی وي. که د هغو ښځو د ستونزو په هکله یو څه راته ووایي چې دوی لیک لوست نه دی کړی، خپله کوم مشکلات لري، بچي کوم لري او کورنۍ بیا ټولنه
تاوانونه یې ډېر زیات دي. اول خو د مور او پلار چې دا خپل لور تعلیم یې پرې نه دی کړی، دوی ته ستونزه ده. که چېرته هغه لور په داسې یو کورنۍ کې واده شي چې هغه اقتصاد وضع ښه نه وي، هغه خامخا مور پلار ځورېږي. دویم دا ده چې په خپل کورنۍ کې دا موافقه ځکه نه وي چې دا نه پوهېږي، په تعلیم مې نه یې کړې، استفاده نه کړې، دی په دې فکر کې نه وي چې زما ماشوم د مکتب ته لاړ شي که نه، ځکه چې هغې دا کار کړی نه دی، لیدلی نه دی. نو بیا دا احساس هم نشته دی چې زما ماشوم دې دغه باید مکتب ته لاړ شي. هغه فکر چې د بچو دپاره مور یا ښځه کولی شي، بیا نارینه هغې ته متوجه کېږي نه. نارینه اکثریت وایي چې د سارا سړی دی، مانا دا ده چې هغه د باندې وځي بیا د کور هغه نه خبر نه. نو دلته ښځه چې بېسواده وي دلته بل مشکل پیدا کېږي چې هغه پلار هم غم نه خوري او دلته مور هم نه پوهېږي. نو دلته خو هغه ټولنه یا هغه ماشومان په یو بدبختۍ اخته کېږي. نو به یو بېسواده ټولنه رامنځته کېږي. بېسواده ټولنه هغه به ملک ته څه فایده ورسوي، خلکو ته به څه فایده ورسوي، نورو ته به چې ځان ته نه شي رسولی نو نورو ته به څه ورسوي.
په دې وروستیو کې چې کله طالبان واک ته رسېدلي دي نو له شپږم نه پورته نجونې په اکثره څه چې په ډېرو ولایتو کې نه پرېږدي چې ښوونځي ته دوی لاړې شي، له شپږم نه وروسته نجونې په کور دي، دغه به څومره بد اثر ولري د نجونو په زده کړه باندې؟
ډېر د افسوس ځای دی، د خواشینۍ ځای دی چې هغه نجونکۍ چې مثلا د شپږم نه وروسته دوی په کورو ناست دي، اول خو ذهنی روانی مشکل دوی ته پیدا کیږي. طالبان دا وایي چې موږ زمینه برابرو بیا د سنجونو ته د درس اجازه ورکو. خو واضح موږ ته معلومه ده چې په مکتبونو کې د نجونو مکتبونه دي ټول هغه کې معلمان هم ښځینه دي، هلته هلکان شریک یا ګډ درس نه لري، نو په دې لحاظ هلته حکومت هېڅ دغه نه پاتې کیږي.
تاسو کورنیو ته او حکومت ته څه وړاندیز لري چې دوی د نجونو د زده کړې په برخه کې څومره هڅې وکړي تر څو یوه نجلۍ بې سواده نه وي او په راتلونکي کې بیا یوه مور له زده کړې نه بې برخې ونه اوسي؟
ښکاره خبره ده چې هم کورنۍ په دې برخه کې مسؤوله ده او هم دولت. دولت ته عمومي د مملکت په سطحه ضرورت دی او دوی د هر څه نه مخکې د دقیق خبرې باید متوجه اوسي چې دوی ته اول د هر څه نه مهم دا شی ضرورت دی.
او کورنۍ څوک چې
کورنۍ هم باید خپل اولادونو غم وخوري. هر کورنۍ مکلف ده، مجبور ده چې خپل بچیان سره حتی په خپل کور کې هم کوشش وکړي چې دوی مخکې لاړ شي، که مثلا که رخصتي او که نه، باید دوی دا کتابونه یا هر څه چې دوی لري مطالعه کړي او ورسره کار وکړي، که موري که پلاري، چې کم از کم هغه تلافي خود دغه ضایع شوی وخت خوشي کنه، یعنی متوجه ورته اوسي. بې تفاوته باید پاتې نه شي چې بېغمه په کور کې کښېني د کور کارونه وکړي.
په خبرونه کې روښانه شوه چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نجونې او میرمنې د سواد له نعمت څخه مه بې برخې کوئ. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو، له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واټساپ شمیره ده 00420212 تربیا پرزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ خوشاله وي. بیا هم خوشاله يم چې د یوې ونې په تیرېدو سره اساس پترانه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، دا ونې د داوی په تحریک باندې خبرې کوو چې څنګه یو داوا را پایل شي. بس کې را سره محترم عبدالقادر افغان، البته د افغانستان یو تن د حقوق پوهانو څخه. افغان صاحب، لمړی پوښتنه ده چې البته کله چې په خره مایست کیږي او یو کس ته په ضرر رسیږي او یو کاس پک متهم کیږي، نو داوا د کوم ځای را پایل شي او څنګه را پایل شي؟
داوا خود په حقیقت کې د محیط تابع ده، که دا جاری وي او که حقوقي وي، هر شي چرته چې هغه ځمکه یا حادثه یا پیښه دا څرګنده شوې ده په هغه محیط کې دولتي تاسیسات او ادارات شته دی. جرمی جنای جرمی واقعات پولیس او جنایي جرمونو شعبو ته ځي، هلته باید عریضه وشي ولسوالۍ او د همغو مربوطه اداراتو، که حقوقي اړخ لري بیا حقوقو ته ځي، که مستقیما بیا څارنوالي ته ځي او د څارنوالي نه بیا محکمې ته ځي، فیصله چې ده محکمه پریکړه کوي. هم حقوقي مسایل هم چې حقوقو ته تللي هغوی به بیرته هغوی ته لیږي، او دا رسمي پړاو ده. او که څوک خدای مکړه داسې ستونزې سره مخ کیږي، بهتره دا ده چې د قانون ته مراجعه وکړي، او قانون ته مراجعه دا معنی چې هغه مربوطه قانوني اداراتو ته مراجعه وکړي او قانون د دوی پاک ته بنې پریکړه وکړي. په دې کې حداقل د راتلونکي لپاره د تربګني او تکلیف او دښمني نه پاتې کیږي. وایي هغه مشهور متل ده چې لاس که په قانون باندې پرې شي درد نه لري. دې اساس باندې بهتره دا ده چې هغه مربوطه اداراتو ته مراجعه وشي او هغه قانوني پړاوونه طی کړي تر څو چې پریکړه نهایي شي.
مننه کوم افغان صاحب. را به شو د داوا د راپایل په مرحلو به خبرې وکړو. چایا کله چې یو پیښه رامنځته کیږي او یو کس ته پک ضرر رسیږي او یو کس هم متهم وي، د فتن عدلی او قضایی ارګانون ته مراجعه وشي. یا که داس مراحل لري، یعنی په کوم مرحله مرحله دعوا باید را پیل شي او مخ ته لاړ شي.
د ټولو نه نږدې دولتي ادارې ته باید مراجعه وکړي، او هغه عمدتاً د پولیسو مربوطه شعبات دي، یا د حوزې ماموریت ده، یا د سمت ماموریت ده. هغوی د سیمې څېړنه کوي، د منطقې کوریکي اخلي، هغه د شواهدو دا شیان ټول سر راټولي، بیا لازمي تحقیقات او دا شیان کوي. کریمینل تخنیک دا مسائل څېړي، که د سیاحتي عامې موضوع هغوی ته لیږي، یا ترافیکي حادثات، یا هغه ترافیک ورولي هغه سیمه انسداد کوي. دلته هغه اصلي کار د همدغه ځای نه شروع کیږي، او د دې ځای نه چې خبره ختمه شوله، بعد هغه څارنوالۍ او محکمې د تیزي دا پړاو ده. د همغه ټولو نه نږدې امنیتي یا د پولیسو شعباتو ته باید مراجعه وکړل شي.
کورودان ځینې خلک افغان صاحب داسې دي چې کله چې یو پېښه رامنځته شي او دوی ته پکې ضرر ورسیږي، دوی بیا دغه دعوا نه رسمي کوي یا قانوني کوي، نه وایي چې زه خپله باید دغه یعنی دغه ستونزې یا دغه مشکل غچ واخلم، یا انتقام واخلم، خپله په انتقام په لټه کې وي او دا نه رسمي کوي. او کله چې ترې پوښتنه وشي چې ولې دغه دعوا نه رسمي کوي، د قانوني لارې ولې مخته نه ځي، دوی بیا وایي چې کېدای شي دغه مجرم آزاد شي، د قانون د خوانه یا سمه هغه سزا ورته ور نه کړل شي چې هغه موږ غواړو. په دې کې تاسو نظر لرئ؟
دا نو کړنې خلاف د قانون هم دي، د اصول خلاف هم دي، د شارع خلاف هم دي، خاطر دې چې دا خپل راتلونکي نسلونو لپاره دښمنی زیږوي، او دا ستونزې نسل په نسل باندې همدغسې تکرارېږي. بهتره دا ده چې مربوطه قانوني اداراتو ته باید دغه وکړي، که چېرې هغوی دولتي اداراتو یا قانوني شعباتو دې ته رسیدګي هم ونه کړله، خو پړه به په دولت باندې واچول شي. او که دی خپله په دې کې داخل شو، نو دا معنا ده چې د یوې دوامداره دښمنۍ او تکلیف لپاره ور ودانګل، او د ده نه تنه خپله په خپل عصر کې خپل ځان ته ستونزه حل نه کړه، چې د خپل راتلونکي نسل لپاره هم دښمني په میراث پرېښی ده. دا کړنه کاملا ناجایزه ده. متاسفانه افغانستان د دې نو برخورد نه ډېر کړېدلی او ډېر دردېدلی دی، او دې لپاره باید د کلیوالي سیمو نه، د جومات او مسجد او د مرکو نه، په هره برخه کې باید استفاده وشي، چې خلک موږ دې ته وهڅوو چې داسې کړنه ونه کړي او د قانوني ادارات ته مراجعه وکړي.
ځینې خلک بیا داسې هم په ټولنه کې شته دي چې البته کله چې یو پېښه ورته پېښېږي او دوی متضرر کېږي، دوی ته ډېره وخته دغه دعوا پټوي، نه یې رسمي کوي. دې په خاطر چې وایي که دغه دعوا رسمي شي، نو دغه مقابل لوری یا زورور ده، یا به مونږ یعنی نور مشکلات به راته جوړ کړي، او دغه ظلم زغمي. دا بیا څنګه خبره ده؟
دا نو کړنه یو ناقصه او خراب کړنه ده، په خاطر دې چې دا هم خدای او زموږ استاد په دین کې دا واضح دي چې ظالم هم خدای نه بخښي او مظلوم هم. نو هغه مظلومت منل هم دا دغه ده، دی باید حتما مراجعه وکړي، او قانون ته مراجعه وکړي، شریعت ته مراجعه وکړي، او هغه ادارات مکلف دي چې دوی ته رسیدګي وکړي. که وینه کړل د خل دوه درې نفره خو دا د اقدام کول لازمي دي، زعمل جرم ده، او نه دانه چې خپل ځان ته ضرر ده، ټولنې او راتلونکي نسلونو ته ضرر ده، چې دا به مغسې بیا به فیران سالاری او دا ادامه پیدا کی، ظالم نورم ظالم کیږي او مظلومین به همدغه سی مظلوم پات کیږي. نو زه دې سره موافق نه یم، او قانوني لحاظ هم دا کار نه ده، حقوقي لحاظ هم کنه ده، او شرعاً هم دا کار ښه کار نه ده. په درې حالاتو کې دا یو ناجایزه کار ده، ارومرو باید مراجعه وکړل شي، هڅه وکړل شي او فشار راوړل شي، تر هغه چې د ظالمینو د ظلم مخنیوی وشي، پرته له دې بیا ناشونی کیږي.
افغان صاحب، ځینې وخت په کلو بانډو، خصوصا په افغانستان کې، دغه پېښې چې منځته راځي او یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو کس پکې متهم وي، دوی بیا د جرګو د مرکو لارې دغه مشکل حل کوي، پرته له دې چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، یا دغه پېښه یا دغه دعوا قانوني کړي. دلته ستاسو نظر سره چې د دې لارې ښه خبره ده که د قانوني ډول دغه دعوا حل شي؟
دا په سنتي ټولنه کې رواج ده خو قانون او شریعت کې د خپل لاندې کېږي نه او د ولس په خیر باندې تمامېږي او ټولنه کې پکې هغه د ادارات او حیثیت او د قانوني ادارات حیثیت پکې سوال لاندې نه ځي. دا ښه کار ده، اما بهتره ده چې موږ مدنیت ته مخه وکړو او قانون ته مراجعه وکړو. قانون پلی شي، قانون حاکم شي، په دې کې به د ټولو ستونزې حل شي. او که دا داسې کسان خو به شاید محدود کسان چې په یوه کلي کې به داسې او د خیر سړی چې قانون په نظر کې ونیسي، شریعت په نظر کې ونیسي، ستونزه حل کړي، اما په ټول ځایو کې به دا امکانات نشته دی. نو بهتره دا ده چې قانوني اړخ ته سړی ډېره توجه وکړي.
کور ودان افغان صاحب، البته په پای کې مو د همدې موضوع په تړاو نظر غواړو.
باید رسمي شي، خپل قانوني پړاوونه باید طی کړي، آخري نقطې ته باید ورسیږي، د محکمې پرېکړه باید وشي. که چا په محکمې په پرېکړه باندې قناعت نه کوو، باید بېرته تجدید نظر وغواړي او دا موضوع باید پای ټکی پیدا کړي. پرته له دې موږ باید یو باثباته، مطمئنه، آرامه، عادلانه ټولنه نشو پیدا کولی. او دا چې مطمئن او باثبات او عادلانه ټولنه نه وي، نو ژوند کول بیا د سوال لاندې دي، په تکلیفونه زیږوي او دښمنۍ زیږوي، او موږ به نسلونه همدغسې په خوارۍ او ضلالت کې ژوند کوو. نو حتما باید د قانوني اړخ پیدا کړي او قانون ته باید مراجعه وشي، قانون باید پلی شي او خپل قانوني پړاوونه باید تکمیل کړي او نهایي پرېکړه باید وشي او هغه باید ومنل شي.
درنو دوستانو، تاسو د عبدالقادر افغان د افغانستان یو تن حقوق پو خبره ترې واورېدی. نو دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په لویه لاس پرو الله مو مل شي.
خلق پخپلو پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پرنا پسمری سنو تنور کچ خلق پرنا پسمری سنو تنور کچ خلق پرنا پسمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری